بجې شوې. احمد شبر هم د ساجي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې ده، خو د طالبانو د خپلمنځیو اختلافاتو نور بلګې نه دي یادې شوې. اما تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تنگزي د خپل حکومت پر جنو تکلارو توندې نیوکې کړې. په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوی ښځې هم دي د زنا لواطت او بد اخلاقي تورونه پورې دي. د ټرمپ خبر پاڼه کې د ورکړل شوي تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی، خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي. د بشري حقونو د دفاع بېلابېلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزاوو نیوکې کړي چې په عام محضر کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 2023 کال په تیره یوه لسیزه کې کډوالو ته تر ټولو ډېر مرګونه وو. فرانس پرس اژانس د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په وینا نن راپور ورکړ چې تیر کال 1515 شپېته کسان د کډوالۍ په نیت د سفر په ترڅ کې مړه شوي دي. د مړو شویو کډوالو دا شمېر د 2023 کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. ملګرو ملتونو وایي د کډوالۍ خوندي او منظمې لارې بندې دي، نو ځکه سلګونه زره کسان هر کال په غیر منظم او خطرناکو لارو کډوال کیږي. د مدیترانې سمندرګۍ کډوالو ته تر ټولو مرګونې لاره بلل شوې. د پاکستان سترې محکمې نن حکم صادر کړ او ویل چې پخوانی سر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې څلور څلوېښت کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وځړول شو عادلانه نه و محکمه شوی. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکی دی او دغه ګوند اوس مهال د بلاول بوټو سرداري لخوا رهبري کیږي. ذوالفقار علي بوټو په 1990 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو. د پاکستان قاضي القضات فایز عیسی د ده په مشرۍ د یوه کسیس پلاوي له څېړنو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلې چې ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراد شوی. د هند اووه تنه په یوه ویډیو کې ادا کوي چې د روسیې لخوا له اوکراین سره جګړې ته مجبور شوي دي. دغه اووه کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي د تیر 2023 کال د ډسمبر په وروستیو کې روسیې ته په چکر تللي، خو یوه لارښود کس چل ورکړی او بلاروس ته یې بیولې دي. دوی وایي بلاروس د ویزې نه درلودو له کبله دوی نیولي او بیرته یې روسیې ته لیږلي دي. هندي اتباعو ادا کړې چې روسیې ته له ګرځېدو سره سمې له ژباړن پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي او بالاخره د پوځي روزنې یوه مرکز ته استول شوي دي. هندي چارواکو تېره میاشت وویل د خپلو هغو شلو اتباعو د بیرته ستنولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسیې په پوځ کې جذب شوي دي. اساجر اډو په منسنی سپر دول شپشنی بی پټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکې ساق اتمر سره شریکه کړي. دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان نجونو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. دا خبر په داسې وخت خپور شوی دی چې نوي تعلیمي کال ته شاوخوا دوې اونۍ پاتې.
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوی کیږي.
ایران اندیشنه ښکاره کړې چې له افغانستانه دغه هیواد ته د مخدر موادو قاچاق نه دی بند شوی. د لوبو له میدانه ونیس پروګرام هم لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا هم ګډون وکړي. تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې په کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بل غونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا د انټونی ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال له نومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشې توکو په کښ تر بندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی په کې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی ویل کی طالب چارواکو په سیمه ییزه او ملي کچه د خلکو د غنون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدود دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کوي چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه او خوځو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګ د 2023 کال تر پای د جنونو او خوځو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلند تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یوناما له قوله پوروسي یو دریو میاشتو کې د لک تر لګ پنځو غیر قضایي وژنو او د ووتنو مخکنه یو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او چارواکو د خپل سري نیول کې دوه خبره هم شوي. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول هم له بشري حقوقو د سرغړاونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا له خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشنوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسله والې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د ازادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړي دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کم والی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولي او شکنجه کړي دي. د ښاغلي ګوتیرش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. حخواتمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
همدا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبا به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي. له غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایوا د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا وروستیو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 26مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیال د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، پخوا هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلابه د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نه واور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یوناما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونی که او داد آجنده یا برخه نشی او بغبان تصمیمونه نیستی. نوزه فکر کام دریمشتنی گزارشات صرف در افغانستان در بشری وزنه یا گزارش ده چه اغا ملگر ملتو تاورند کیک او داد طالبانو پا تصمیم بانده که مغیزه نلری او یونما هم پا غهد که نده چه اغوی تصمیم اوشی نیوالای.
اتمر سب ده ملگر ملتو یو بنیادی اندیشنه تشپجم تولگی ور پورت دن جونو زدک لیدی چرنگه ده ملگر ملتو فشارونه با پا افغانستان که ده دیستونزی ده حواری سبب شی؟
از دست فکر کام کلا چه طالبان پر امری زلم واکمنال آغوی ده جنوکیان مکتب تا بیخی اجازه نور کولا خود دازل دوی ترشپا گمسن پا پوری ده جنوکیان تحصیل تا اجازه ور کرده او نور بندیزونه ده خوزو پا کارون بانده او نور اجتماعی برخ خستن بانده لگولی دی. نوزه دست گمانم نکام چه دوی اوست پا ده راتلون که تعلیمی کال که جنوکیان تا اجازه ور که چه ده شپا گمسن پا پور تا دوی خپل زدکلی ترسره کی، بلکه اندیخمانم پدیم چه دوی با نور آموشی کوله چه با سیستماتیک اتوگا خزی دکتور لنه لری کی او امکان دیشتا چه نور بندی زنم پا خوز بانده اولاگه ولش.
ده ملگر ملتو ده امنیت شورا ده لمره غونده نده دوهم هم نده او روسی به هم نبی دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کیدای شي که نه شي، یعنې اتمر صاحب څرنګه اغیزمنې تمامیدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولی شي چې یو قاطع پرېکړه په دوی باندې وکړي او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا غواړي ډېر ابزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره. حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبان سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
له ښاغلي اتمر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د امریکا سفارت آنلاین روزنیز کورسونه افغان زده کوونکو ته پیلوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپله اکسپانه لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساینس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو ورپورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سوه ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت تیره ورځ د مارچ په پنځمه برخ خپله اکسپانډ لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساینس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغې پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه جونې چې لزدا کړې برخې شوې دی وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو. هغه چې د دوی خبره هیڅ کله به جبران نه شي. اوس نه چې افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته ترې 12 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې. ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوی کیږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تېر شه تاسو مکتب ته نشئ راګرځولی او زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شوي نجونو له ډلې د وایي
تاسو وګورئ د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د ځکهون کله نړیواله ټولنه غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د خونځوی دروازې بیا تپرانیزي. دا چې د نجونو په مخ باندې خونځوی او پهنتون دروازې کله بیا تپرانیستل شي، د پښتنو مو د طالبانو د حکومت د لوړو ځکه وزارت وایي زیا هاشمی او د دوی د حکومت د پهنه وزارت وایي منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خبرېدو یې جواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د ځکه په برخه کې د طرحې چمتو کېدو وروسته بعد دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د ځکه اجازه ورکړي. هغه څه چې د نحسو ورځو په تیرېدو سره له هم څرګند نشول. نجونو پر مخ تزده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلی او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره له هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوي 1400 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په څنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په روزګان کې یو کس ونې ته ختلی دی، 28 ساعته په کې تیر کړی دی. د اعتراض کړی دی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خلکو دا داد او فریاد د هغه کس لپاره دی چې د خپل ټول کلی څخه خفه دی. دا کس چې فضل کریم نومیږي او شاوخوا 15 کاله عمر لري، د اوروزګان د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی دی او 28 ساعته د 10 متره په اندازه د یوې جګې ونې په سر کې ځکه تیر کړه چې د ده په خبره د کلي خلکو ورپسې خبرې کولې او دی اوس ورڅخه خفه و. د دې کس د ژغورلو لپاره د سیمې قومي مخور، ځایي اوسېدونکي او ځایي طالب چارواکي راغونډ سوي وه. د اوروزګان د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس یې 23 ساعتونو وروسته له ونې راکښته کړي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړي دي. نوموړي وویل چې 28 ساعته د سیمې قومي مشرانو د ولسوالۍ مسؤلینو له ونې څخه یې د راکښته کېدو هڅې کړې.
تېره ورځ سهار وختي یو کس د محمد کریم په نامه د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی و، یو څه عصبي ستونزه یې درلوده. دا نو د ځینو کسانو څخه خفه سوی و چې ستونزه یې درلوده ورسره، بیا ونې ته ختلی و. 28 ساعته په ونه کې تېر کړی و. وروسته د ځایي مسؤلینو، امنیتي پرسونلو، علماو، قومي مشرانو په واسطه باندې سره بېرته راکته شو او بېرته خپل کور ته وسپارل شو.
هڅه مو وکړه چې د یاد کس سره خپله هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د سیمې خلکو او ځایي طالب مسؤلینو ویلي چې د یاد کس ستونزو ته به رسیدګي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې نشه یي مواد زیات شوي دي. البته داسې ادعا کوي چې ایران ته د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی دی، سره له دې چې د دوی په وینا طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایراني چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشئی توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشئی توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشئی توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشئی توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشئی توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیه محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشئی توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشئی توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشتوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشئی توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 8 تر 2 بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بل افغانستان د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو غونډو په دوام د مارچ په 19 د دوو پخوانیو امریکایي جنرالانو په حضور کې غونډه وکړي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې د دغه غونډې د ترسره کولو د چمتووالي په اعلانولو سره ویلي چې نن د امریکا په وخت له افغانستان د دې هیواد د پوځیانو وتلو د عملیاتو پر مهال د یو وژل شوي امریکایي پوځي د کورنۍ د غړو پښتون کې یو غونډه جوړی شي. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورک.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا څنګه استازي رینا میری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې‌ثباتۍ، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشري حقوقونه او په ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا میری د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشري حقوقونه پیاوړي کړي. هغې زیاته کړې په ټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشري وضعیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هېواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یوه له دغو چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شرایط زندگی بر دختر او زنه افغانستان
دره. په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي، له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي او دا د افغانستان انجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلاً برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهی ها خیلی کم رنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوي دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول ته جدي ګواښ لاندې دي او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو 2.5 کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیرونی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې وړاندې د لوبو میدان او نیس پروګرام لرو خو دمګړې د ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه، پوهنتونونه، ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب ښوونځي او پوهنتونونه تړل کېږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچان ځان بولي او تاسو افغانان ځان بولي، طالب چراکو تاسو ته وایم نو د نجونو په ښوونځیو او پوهنتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغو پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې په هره برخه کې زده کړو ته لاسرسی ومومي.
سلامونه احترامات، رحمان الله ما د ننګرهار ولایت غړو ولسوالۍ څخه. بالکل، د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایداره وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید تر خپله وسه او اندازه پورې چې دی د بېوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پراتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.